Urias.
یو افغان وګړی د امریکا د تیر کال د ټاکنو پر ورځ د اسلامي دولت ډلې یادایش په استازیتوب د برید د طرحې په جرم په 15 کال حبس محکوم شو. حاجی زاده او یو ملګری یې 28 کلن نصیر احمد توحیدی د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په اوکلاهاما ایالت کې د نومبر د 15 میلی ټاکنو څو اونۍ مخکې ونیول شول. د محکمې د اسنادو له مخې محکوم شوو کسانو هڅه کوله چې 2 میله کلاشینکوفونه او 500 مرمۍ واخلي او د ټاکنو په ورځ برید پرې وکړي. د امریکا د عدلی وزارت ویلي محکوم شوو کسانو هوکړه کړې چې تر حبس وروسته به افغانستان ته لیږدول کیږي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو ارزونه ښیي چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو سیمو د کورونو، ښوونځیو او کلیدي خدمتونو بیا رغونه څه باندې 128 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. رویټرز پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د بیړنیو اړتیاو بیرته په پښو درولو په نوم دغه ارزونه د نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او آسیا پراختیا بانک لخوا شوې ده. دوی په کونړ، ننګرهار او لغمان کې د کورونو، روغتیایي مرکزونو او اوبو رسولو سیستمونو او کرنیزو ځمکو د بیا رغونې لپاره درې کلن پلان تشریح کړی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې سږ کال افغانستان کې 3.2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري او 2026 کال کې هم اړتیا په همدې کچه ده، خو په وینا یې تر اوسه د اړتیا وړ پیسو نږدې نیمایي برخه ورسېدلې. د افغانستان په ختیځ کې د وږې میاشتې زورورې زلزلې له کبله له 2000 ډېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 3600 نور ټپیان شول. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي د روان میلادي کال له پایله په ایران کې لاویا او زیات افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې د میشت دغه سازمان مشر محمود امیری مقدم ازادي راډیو ته وویل چې دغه اعدامونه د کال له پایله د اکتوبر تر نیمایي پورې موده کې اجرا شوي دي.
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که
دای وای سکال پلسنیمو میاشتو که دو اوی افغانان اعدام شوی. داسې ښکاری چې سکال د اعدام شو افغانانو شمیر به د تیر کال پر تله ډیر وي. د هغه په خبره تیر کال په ایران کې د اعدام شو افغانانو شمیر 80 تنه وو. مقدم وای افغانان تر ډیره د نشه یي توکو د قاچاق، اړوند جرمونو او قتل په خاطر اعدام شوی، خو ټینګار کوي چې د محکمو جریان عادلانه نه وو. د هغه په خبره تورن کسان په لومړیو پړاوونو کې مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري او تر ډیره د هغو اعترافاتو له کبله اعدام کیږي چې په زور او ربړونه ترې اخیستل کیږي. که څه هم په ایران کې د زندانی افغانانو شمیر معلوم نه دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت تیر کال ویلي وو چې د پام وړ شمیر افغانان هلته بندیان دي. د راپورونو له مخې اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د متحده ایالاتو لخوا چمتو شوی یو وړاندیز ترلاسه کړی چې کیف ته وایي د خپلې خاورې یوه برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیې ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. د دې موضوع وړاندې په د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې درته راځي. او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د آسیا د 2025 کال د ځوانانو آسیایي جام په دریمه لوبه کې هانګ کانګ ته په 24 منډو ماتې ورکړه. دغه لوبه پرون چهارشنبه د قطر د پلازمینې دوحې په ورزشي سټیډیوم کې ترسره شوه. افغان لوبډلې په ټولو 60 اورونو کې سیالې لوبډلې ته د 131 منډو هدف ورکړ، خو د هانګ کانګ لوبډلې په 60 اورونو کې یوازې 114 منډې وکړې. افغان لوبډلې د دې جام په دویمه لوبه کې بنگلاديش ته لوبه بایللې، خو لومړی هغه بیا له سریلانکا ګټلې وه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. هند ته د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر سفر هممهاله یو ایرانی شرکت ژمنه کړې چې د چابهار او بندر عباس له لارې به د افغانستان محصولات هند ته لیږدوي.
د کشتی چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 1500 کانتینره د افغانستان محصولات او تولیدات د هند ناشوا بندر ته انتقالوي.
بل لور ته ایران ژمنه کړې چې د افغانستان پاکستان ترمنځ به د سولې د خبرو کوربتوب وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ډینګي تبې پیښو اندېښمن کړي.
میونده کورنۍ مو ماشومان مشیرت مشی خدا ول زما د خوروه
دا وایروس چیرې په دې ورسګې ځات شي.
د خوست سوداګر وایي زنغوزی زیات خو به سکل ټیټی دي
چې چین نه دی ډېر هوا دینه دی کرادات وشي چغلنځه 15 لک تر شي پرسه کول د غلنځه 15 لک وو یز په نیم لک دی.
او امریکا اوکراین ته وړاندیز کړی چې د سولې د وی طرحې لمخې خپل خاورې یو برخه او ځینې تسلیحات روسیې ته وسپاري.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
تخراغ لید تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ټینګار کړی چې دوی په سیمه ایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پراخولو او له هند سره د اقتصادي همکاري او د پیاوړتیا هڅه کوي. د وزارت پرون پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هند ته د سفر پر مهال په نوي ډیلي کې د پراګټي میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازو سره خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اصلي موخه ده. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په سیمه ایزو بازارونو کې د افغانستان د سوداګریز حضور د پیاوړتیا او هند سره د اقتصادي همکاري او د پراخېدو لپاره هڅې کوي. په غیلامیه کې چې دغه وزارت په خپل ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي چهارشنبه په ورځ د نومبر په 19 هند ته د سفر پر مهال په نوې ډیلي کې د پرګتی میدان په نړیوال نندارتون کې د افغانستان د شرکتونو له استازیو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دغه ناسته کې د افغان شرکتونو د فعال حضور پر اهمیت، د افغانستان لپاره د ځانګړي پولین یا په نندارتون کې افغان شرکتونو ته ځانګړې څانګه یا غرفې پر جوړېدو، د ویزو د اسانتیاو، د افغان هند د ګډ نندارتون پر جوړېدو او د همکاریو پر پراختیا خبرې شوې دي. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مخکې په یو اعلامیه کې ویلي چې نورالدین عزیزي په رسمي بلنه هند ته تللی تر څو د چابهار بندر د فعالولو، د هندي پانګونو د جذب، د سوداګریزو اړیکو د اسانتیا او د افغانستان د ترانزیتي لارو د رول د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په ایکس پاڼه هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزیر د سفر په هرکلی سره لیکلي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ او پانګونې ته وده ورکول د دې سفر اساسي موخه ده. هندي رسنیو دا سفر 5 ورځې نه بللی دی. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم د اکتوبر په پیل کې هند ته سفر کړی و چې وروسته هند په افغانستان کې خپل سفارت بیرته پرانیست. هند ته د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر دا سفر په داسې حال کې دی چې پاکستان له تیرو څه باندې 5 اونیو راهیسې طالبانو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو تر نښتو وروسته افغانستان سره د تګ راتک او سوداګرۍ لپاره خپلې ټولې لارې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل دا تور رد کړی چې د پاکستان ضد شورشیان د افغانستان له خاورې کار اخلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د نومبر په 14 ټینګار کړی چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت یوازې هغه مهال ممکنه ده چې طالبان د دغو ډلو پر ضد عملي ګام واخلي. په همدې حال کې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نومبر په 12 په 19 کې اعلان وکړ چې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې به هغه وخت بیا پیل شي چې اسلام آباد د لارو د تلپاتې پرانیستو تضمین ورکړي او افغان صنعتکارانو او سوداګرو ته یې درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستان سره خپلې ټولې سوداګریزې معاملې راټولې کړي. له پاکستان سره له وروستیو ترنګلتیاو وروسته د طالبانو حکومت د صادراتو د پراخېدو په موخه او پاکستان پورې د تړاو د کمولو لپاره د کښتۍ چلولو له ایراني کمپنۍ سره د 90 میلیونه ډالرو یو تړون لاسلیک کړی دی. د افغانستان د وچې میوې د صادرونکو ټولنې ویان خالد احمد رحماني د نومبر په 19 ازادي راډیو ته وویل چې دې سره به په یو کال کې د افغانستان 10 زره کانټینره وچه میوه، تازه میوه او نور محصولات د کښتۍ له لارې هند ته ولیږدول شي.
د کښتۍ چلولو د ایرانی کمپنۍ ژمنه کړې چې په یو کال کې شاوخوا 10 زره کانټینره د افغانستان محصولات او تولیدات د بندر عباس او چابهار له لارې د هند ناشوا بندر ته انتقالوي. د دې تړون ارزښت 90 میلیون ډالره دی او ان شاء الله ډیر ژر به د صادراتو لړۍ د همدې شرکت له لارې پیل شي.
یک شرکت کشتیرانی ایرانی شروع میشه بخری.
رحمانی وویل چې دا تړون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د نومبر په 13مه په یو ناسته کې د کښتۍ چلولو له یو ایراني کمپنۍ سره لاسلیک کړی او له هند څخه د دغه وزارت د وزیر په راستنېدو سره به عملي چارې پیل شي. د روان کال د اپریل په 14مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوه. د واګه بندر د افغانستان سوداګرۍ پر مخ وتړل شو چې دا کار د افغانستان او هند ترمنځ پر صادراتو او وارداتو اغیز وکړ. د افغانستان سوداګری او پانګونې خونی د مدیر په لاوی غړي خان جنال کوزی ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه تړون هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې یوازې پر کاغذ پاتې نشي او عملي بڼه خپله کړي. هغه وویل دا چې پاکستان سره سوداګری کې ستونزې رامنځته شوي، دوی به د بدیلو لارو لپاره له ټولو امکاناتو او ظرفیتونو استفاده وکړي. د ښاغلي الکوزی په وینا له پاکستان سره د سوداګرۍ د بندېدو له امله په ورځني ډول دواړو لوریو ته $2 میلیونه زیان رسیږي.
و موریدل چې د افغانستان د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر په هند کې دی او هڅه کوي چې له هند سره سوداګري پراخه کړي. بل لورته ایران د افغانستان او پاکستان د سولې د خبرو لپاره د یوې غونډې منځګړیتوب کړی دی، البته د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماتان او سیاسي شنونکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي کړکیچ په اړه د ایران د منځګړیتوب وړاندیز به رغنده پایلې ولري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان او افغاني ډیپلوماټان وایي چې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مخکنی خبري اترې بي پایلې پات رسیدلې، خو د دوړو هیوادونو د شخړو د حل لپاره د ایران په نوښت د ناستي کوربتوب چې سیمایز اقدام بلل کیږي کولای شي د کړکېچ کمولو او خبرو ته د لارې پرانستلو یو نوی فرصت رامنځته کړي. په ایران او پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي محمد عمر داوودزی د چهارشنبه په ورځ د نوومبر په 19مه ازادي راډیو ته وویل
ایران هم د پاکستان ګاونډي دی او هم د افغانستان ګاونډي دی. خامخا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه کې د دواړو ملکونو تم ضرر رسیږي او ایران تم ضرر رسیږي او د ټولې منطقې ثبات متضرر کیږي. ایران دا اقدام چون منطقي اقدام دی، د ټولې منطقې ملکونه پکې ګډون کې هیله لري چې دا به مثبت نتیجه ورکړي.
د سیاسي چارو بل پو عزیز الدین مارچ هم ازادي رادیو ته وویل
دی په دوه وجه باندې، یو د لپاره چې نگرانی خپل حل کې خپل کورنی امنیت ته د سیمې هوادونه خبرې خصوصا زبرځواک او د روسیا سره په تفاهم باندې غواړي دا مسله په ډول باندې حل کړي، او له بلې خوا غواړي چې خپل حریفان سیالان ته هم یو چیلنج ورکړي. یعنی مثلا هغوی ته دا بربند کې چې تاسو واقعا سولې خبرې اترې کوئ که کومه لوبه پیل کړې ده، که چېرې خبرې کوئ خو دا زازر هم راضي سره کینو.
د څرګندونې په داسې حال کې دی چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سعید خطیبزاده د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه د تهران په کوربتوب د غونډې د جوړېدو خبره کړې ده. هغه تازه د روسي سپوتنیک رسنۍ سره ویلي چې دا غونډه د دسمبر په نیمایي کې پلان شوې او موخه یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اختلافاتو په حل کې مرسته کول دي. د نوموړي په خبره د چین او روسیې په ګډون د سیمې ټول هیوادونه به په دې غونډه کې برخه واخلي. خطیبزاده ټینګار کړی چې د دې غونډې په اجنډا کې به مهم سیمه ییز مسایل په ځانګړي ډول د سیمه ییزو میکانیزمونو د جوړولو له لارې افغانستان سره د مرستې او ثبات ساتلو څرنګوالی شامل وي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره په تلیفوني اړیکه کې د ورستیو کړکیچونو او د سیمایي همکارۍ د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حافظ ضیا احمد د سه شنبه په ورځ د نومبر په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سیمایي همکارۍ د پراختیا لپاره د تهران د ورستیو هڅو په اړه د توضیحات ورکولو پر مهال د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو او ډیالوګ پر دوام هم ټینګار وکړ. د هغه په ټکو امیر خان متقی په دې تلیفوني اړیکه کې دا هم وویل چې د ثبات ساتل او د سیمایي همکارۍ پیاوړتیا د طالبانو د حکومت اساسي لومړیتوبونه دي. مخکې تر دې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کړکیچونو د حل لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې پړاوه خبرې اترې بې پایلې پای ته ورسېدې. د دې خبرو اترو دریم پړاو د استانبول خبرې اترې وې چې د نومبر په 6مه او 7مه تر سره شوې. پاکستان یو ځل بیا په دې غونډو کې ادعا وکړه چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه دغه ځای پر پاکستان بریدونه تنظیموي. خو د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پی د پاکستان داخلي مسله ده او دوی پورې هیڅ اړه نه لري. د خبرې اترې وروسته له هغې پیل شوي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په لسمه د یو بیان په خپرولو وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. له هغه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو ترمنځ سختې نښتې وسوي چې د طالبانو حکومت انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو خواوو یو پر بل د درنو تلفاتو اړولو خبره وکړه او د لسګونو ملکي کسانو د وزل کېدو او ټپي کېدو راپورونه یې ورکړل. په ورته وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې سوداګریزې لارې د وروستي تاوتریخوالي له زیاتوالي وروسته تړل شوي، هغه اقدام چې د افغان سوداګرو په خبره دوی ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
ورځو خوستا هلتا بزګر او بنول وای چې سکهال د زنغوزیو حاصلات نور کلونو ته پکتو ډیر خو به کم دي. دا چې لاملونه چې دي نجیب الله الخیل پر دا راپور راسته ولای دی.
د خوست ولایت سوداګر وای چې د تیرو کلونو په پرتلا د زنغوزیو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو به یې ټیټی دي او په دې به هغه نرخ هم نه پوره کوي چې دوی ور باندې په غرونو کې اخیستی دي. دوی زیاتوي اړوندې ادارې د زنغوزیو د صادراتو لپاره په یوه لاره او یو هیواد تکیه نه کوي، بلکې په بدیلو لارو د فکر وکړي تر څو د زنغوزیو ارزښت خوندي وساتل شي. یو تن سوداګر سعادت خان زدران مشال راډیو ته وویل:
یمې خو د دولت نه دا خواهش ده چې چین نه دی، ډېر هیوادونه دي، هر هیواد ته د خصنا پرواز وشي، اقرادات وشي، چې غوړنځه 5 لکه تل شي، پرسه کول د غوړنځه 5 لکه وو، یز په 1.5 لک دی، درې 1.5 لک ته ونه پرسه کول نه ساګ دی.
خوستي سوداګر د زنغوزیو له کاروبار څخه د نرخونو له کبله د ممکنه زیانونو د اوختو اوږدمهاله حل لار دا ګڼي چې د دې میوې د ساتنې لپاره سټنډرډ او اساسي ځایونه جوړ شي او بیا د اړتیا په اندازه قرار قرار بازار ترځ شي. یو بل تن سوداګر حاجی بستان وایي:
امید نه ده دغشي تجارت د دغشي مرکز په خسته سړه خینه میګنه لري چې میګي چیرته کیږي غورمو چې پروشي په سورتر شامه کیغه سړه غرته خځوي په څټ ی تر کول مول پته د تاریخ ولا ما یدا شوه د لکه 20 غونته ایوا کیلو پورس ک غونای ک میګي 2 کیلو تجار ک میګي کدا سنه وي خطو سخپلا وایي.
په ورته مهال په خوست کې د زنغوزیو د سوداګری جو اتحادیو او شرکتونو مسؤلین وایي په اوس وخت کې د اوای دهلیزونو لارې په ځانګړي ډول چین ته په صادرولو کې اسانتیاوې راغلي دي. د زنغوزیو د سرتاسري اتحادیې مرستیال نورګل منګل وویل:
موږ په سلاجي کنټینر دي، هیڅ نه جلغوزي کوم خربوله لري، نه کوم بله کومه ستونزه لري. ډېره خال یار مو چې څومره پښتنه وکړي دغه لیاره په دغه لاس ورځو کې نه بېخي داسې ښه منظم روان دي او تیارو تیارو اوی دل دغه کرایه ډېره کمې شوي دي، ټوټې کړي دي، هم ترکیس ایرلاین کمې کړي دي، آریانا کمې کړي دي، نور بې کومې $1 ته $1 ته پی کرایه رسېدلی دي.
بلوري ته په هغه ناسته کې چې د ولایت مقام ځایي مشرتابه د دې ولایت له سوداګرو، پانګوالو او صنعتکارانو سره درلوده، دوی ته ډاډ ورکړي چې د زنغوزیو د سوداګرۍ د پراختیا او مارکیټ موندنې لپاره به خپل امکانات په کار واچوي. خوست والي مولوي عبدالله مختار وویل:
غټه شتمنی له همدغه زنغوزي څخه هغه لاسته راځي. نو هغه وروڼه تجاران چې د زنغوزیو کاروبار کوي، که دلته کومې ستونزې لري او یا بها بهر کومې ستونزې لري او موږ حل کېدلی شي، نو هغه له موږ سره شریکولی شي.
یاد دیوی په خوست کې د دې برخې لوی کاروباریانو د زنغوزیو سګنی حاصلات شاوخوا 40,000 میټریک ټنه تخمین کړی دی. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او د لوګر په ګډون د افغانستان په 9 ولایتونو کې لږ یا ډېر د زنغوزیو حاصلات کیږي چې سوداګری په اول ګام کې خوست راوړي او په دې ځای کې راغونډولو او ټکولو وروسته د پروسس کورنیو فابریکو او له هغو ځایونو بیا بهر ته صادروي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو، وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو. خو اوس ورزو د سیمي او نړۍ یوې تودې موضوع ته د راپورونو لمخې د اوکراین د جګړې د پایته رسولو لپاره د متحده ایالاتونو لخوا چمتو شوی یو نوی وړاندیز ښیي چې کیف باید د خپلې خاورې یوه برخه او ځینې وسلې وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکی د سولې د خبرو اترو د پیاوړتیا په هڅه کې ترکیې ته سفر کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې په دې وړاندیز کې د نورو شیانو ترڅنګ د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د اندازې کمول هم شامل دي. سربیره پر دې هیڅ بهرني سرتیری ته به د اوکراین په خاوره کې اجازه ورنکړل شي او کیف به نور د اوږد واټن ویشتونکي وسلې ترلاسه نکړي. دا وړاندیز فاینانشل ټایمز او روټرز لخوا توضیح شوی، مګر د متحده ایالاتو او اوکراین چارواکو تر اوسه د وړاندیز یا راپور په اړه تبصره نه ده کړې. د وړاندیزونو د خبرونو له خپرېدو لږ وروسته زلینسکي د ټلګرام په یو پیغام کې د وروستیو خبرو اترو د کوربتوب لپاره د ترکیې له ولسمشر څخه مننه وکړه. هغه دا هم وویل هغه د هغه څه ستاینه کوي چې په ټکو یې د ولسمشر ترامپ د پریکنده ګامونو او مشرتابه او د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر ډول قوي او عادلانه وړاندیز دی. زلینسکي زیاته کړې چې یوازې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او متحده ایالات د جګړې د پای ته رسولو واک لري. په جلا توګه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ له کیف او مسکو څخه وغوښتل چې په هغه هیواد کې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا غوښتنه څو ساعته وروسته له هغه وشوه چې روسیې د اوکراین په لویدیځ کې سخت او خونړي بریدونه وکړل. د راپورونو له مخې په بریدونو کې لږ تر لږه 25 کسانو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. اردوغان په انقره کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زلینسکي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دواړو خواوو د جګړې ویجاړونکو اغیزو ته په پام سره خبرې اترې اړینې دي. زلینسکي د اردوغان د غوښتنې ملاتړ وکړ او ویل چې هغه د ترکیې د ډیپلوماسۍ په ځواک او په مسکو د اغیزو په اړه باور لري. غزیاته کړه چې اوکراین غواړي د کال تر پایه پورې له روسیې سره د بندیانو تبادله بیا پیل کړي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 سپو او دغه راس زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اورېدلی شئ. که چیرته انټرنیټ لري زمونږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي، د فیسبوک پاڼه ته سر ورخکاره کړئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او ښکلي ویډیوګانې موندلی شئ. آزادي رادیو پر فیسبوک سربیره په نورو ټولنیزو پاڼو لکه انستاګرام، ټویټر او ټیلیګرام او چینل واتس اپ کې هم خپلې پاڼې او چینلونه لري. هیله ده چې هغه هم در سره وګورئ. د خبری مجلې د پای شی بوتن یک د شوی یو د سر موضوع مو دا و چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر د هند په سفر بوختی. نن د سفر دویم ورځ ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا ویل شوی چې دغه سفر موخه له هند سره د سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او پراختیا ده. دا سفر داسې مهال کیږي چې د افغانستان او ګاونډي پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلی دي او له یوې میاشتې راهیسې، البته له یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې له پاکستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ ټولې لارې تړل شوې دي. دا موضوع کولی شئ چې په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام. اوس هم راځو د خبری مجلې د پای راپور ته. هغه دا چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایروس په چټکه خپریږي. د دې سازمان په یو تازه راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې دغه تبې ډېر کسان ځپلي. تفصیل په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان ختیځ په ځنګړي ډول ننګرهار ولایت کې د ډینګي وایروس د شکمنو پیښو د ثبت د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان په خپل تازه 12 مخیز راپور کې چې د نومبر په 13مه یې په خپل ویبپاڼه خپور کړی، ویلي چې د ډینګي وایروس په شکمنو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او یوازې په رواني نومبر میاشت کې له زرو ډېرې پیښې ثبت شوي، چې د دې سازمان په ټکو دا د ویروس د فعال خپرېدو نښه ده. WHO وایي دا شمېر د تیرو میاشتو په پرتله ناروغانو څخه 1.6% ښځې دي، چې 90% یې تر 50 کلونو کم عمره دي. د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په دې وروستیو کې د کورنۍ ډېری غړي په ډینګي تبې اخته شوي دي. د تورخم ښارګوټي یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې میشته خور او د هغې ماشومان په ډینګي اخته شوي دي.
ما خور وه، هغه په
دی مرز اخته وا او چې فعلی وضعیت ښه دی نیونډه کورنۍ م وا ماشومان م نیسي غټې م نیسي خو اول زما دا کور وه او انشاءالله اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی که چې کلینیک له لاړ شي کلینیک یې ته یو دوه ګولۍ په کاغذ کې تاوې که خلاص.
د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ یو اوسېدونکي حکمت الله هم ازادي راډیو ته وویل چې ماما یې په دې ناروغۍ اخته سوی خو په کلي کې د روغتیایي اسانتیاوو د نشتون او د ناروغۍ د شدیدېدو له امله تازه کابل کې یو روغتون ته انتقال سوی دی.
ناروغي ورته وایي دا وایرس چې دی په دې وروسته کې زیات شوی تا دری په ژوند ماما دې ناروغۍ اخته شوی دی دلته سهولت او لاسرسی خو نشته دی نږدې هسپتال ته او ځینې ته او نه داسې معیاري روغتونونه هلته شته د دې لپاره چې تخصصي ډاکتران وي درمل وي دا شیان وي خو امکانات هغس امکانات برابر خو مامام چې پخته دیم دیځن انتقال کړی کابل ته خوشبختانه هغه مامام چې دی اوس فعلاً ژوندی دی او سپینې وینې د سپینې وینې کمی وجود احساس دی.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي که څه هم د دې ویروس پیښې په چټکۍ زیاتېږي خو تر اوسه یې مرګ ژوبله نه ده اړولې او دوی وضعیت څاري. دا سازمان وایي هڅه کوي د ډینګي ماشو د لمانځه وړلو د کمپاینونو او د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي له لارې د دې ویروس خپرېدل محدود کړي او زیانګالې ټولنې خوندي وساتي. د ډینګي تبه یوه ویروسي ناروغي ده چې انسانانو ته د اتس واناسو ماشو لخوا لېږدول کېږي کومې چې په خپلو ځانګړو تور او سپینو نښو پیژندل کېږي. روغتیا پالان ډینګي ویروس ساري او خطرناکه ناروغي بولي او وایي چې آن د مړینې لامل ګرځي. د داخلي او انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ډینګي دغه وایرس یا هغه وایرسي ناروغه چې دا خطرناکه ده او ساري ده یو سخت بل ته انتقالېږي او دا ډېره خطرناکه ځکه د انسانانو د مرګ سبب کېږي او که چېرې دا چاره ونهسي او کنټرول نهسي کېدای سي ټول هېواد ونیسي. نو د دې دپاره بهتره لاره دا ده چې موږ خپل حفظ الصحه مراد کړو قوي خواړه وخورو او تر ډېره حد هغه کسان چې دي ناروغه وي داسې اراز د دې ناروغي ولري هغه باید تر ډېره حده پورې خپل ځان روغتون ته ښکاره کړي. نو ټول خلک باید کوشش وکړي خپل ځانونه خپل ماشومان او د کورنۍ غړي په توده هوا کې وساتي د باندې چې کله راوځي له ماسک څخه استفاده وکړي.
د ښاغلي سیام په خبره په ډینګي تبې ډېری اخته کسان نښې نښانې نه لري خو په ځینو انسانانو کې د دغې تبې نښې نښانې لوړه تبه سردرد او ځاندرد وي او جلدي ستونزې ورته پیدا کېږي. ډینګي ناروغي کومه ځانګړې درملنه نه لري او ناروغ په درملو کې یوازې پاراستامول خوړلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې د ډینګي ماشې اکثره په ګرمو او نیمه ګرمو لمدو سیمو په ځانګړي ډول هغو ښاري سیمو کې زیات وي چې د ککړو اوبو ډنډونه ولري یا هم حفظ الصحې ته پکې پاملرنه نه کیږي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې د ډینګي پیښو کې وروستای زیاتوالی د ناروغۍ د لا خپرېدو مخنیوي لپاره څارنې د چټک غبرګون قوي ټیمونو او عامه پوهاوي ته اړتیا لري او له چارواکو یې غوښتنه کړې چې د دې ناروغۍ د خپرېدو مخنیوي لپاره سمدستي اقدام وکړي. هڅه مو کړه په دې اړه په ننګرهار ولایت کې د عامې روغتیا رئیس امین الله شریف او د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو خو نوموړو د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو امین الله شریف تر دې وړاندې د لړم میاشتې په ومه ازادي راډیو ته د دې ویروس د پیښو د زیاتوالي خبره تایید کړې وه او ویلي وه چې آن د دې ولایت په انتاني روغتون کې د ناروغانو بستر ته نور ځای نشته. خو د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول او بیړنیو پیښو ته د چمتووالي او رسیدنې ولایتي مسؤول ډاکټر رشید وفا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ډینګي ناروغیو زیاتوالی تاییدوي او وایي چې دوی د کنټرول لپاره هڅې پیل کړې دي.
ډینګي ناروغي په ننګرهار په ښار او سوالي کې پیښې زیاتې دي. د تیر کال په نسبت سږ کال زیاتې دي. په دې اړه به مو هر اړخیز خپل اقدامات د امرتیا ریاست تر چتر لاندې روان کړي. همدغه رقم د دې ناروغۍ په ارتباط باندې موږ په ولایت په کچه د همغږي مجالس ملي او بین المللي موسساتو سره ریاستونو سره ترسره کړي. په ننګرهار ولایت کې د دې ناروغۍ مخنیوي او کنټرول لپاره ټولې چارې په لاره اچول شوي دي چې هغه لومړی د تشخیص او درملنې برخه ده.
ښاغلی وفا وایي چې د دې ناروغۍ پیښې د سپتمبر له پایه د نومبر تر پایله ډېرې وې او دوی اکتوبر میاشت کې د 1340 کسانو بیړنی ټیسټونه کړي چې په خبره یې له دې شمېره 950 پیښې مثبتې وي. د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې د 2025 کال پیل راهیسې د ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، غزنی او پکتیا په ګډون د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د ډینګي څلور زره اته سوه څلور اتیا شکمنې پیښې راپور شوي چې له دې شمېره یو زرو شپږ نوي نمونو څخه یې شپږ سوه پنځه اتیا مثبتې شوي دي. اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه مې ومنې. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونو منځته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کړي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسی، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خپل منځ ځي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم څه دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني د ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دې ته آماده ده او په دوی باندې بد تاثیر نه کوي، ځکه چې دوی هغه کم فزیکي له وجې نه چې دا فزیکي حالت چې ده دوی توان ډیر ده، خو دلته ډیر سخت مشکل او سخت زیان چې ویني هغه ماشومان دي. تحقیقات چې ښودلی ده ماشومان د شپږ میاشتنۍ نه دوی هر څه چې زده کوي هغه له مور پلار زده کوي. نو که چېرته په مور پلار په منځ کې تاوتریخوالی وسي، یا په چی غږ باندې خبرې وسي، یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډېر غټ اغېز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفی اغیزه لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډیر غټ او منفی تاثیر لري.
معمولا کوم مسائل په کورنۍ کې د جار جنجال لامل ګرځېدلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوی ارادي دي چې مختلف ارادي دي چې وي کم وخت کې چې سره یو ځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشكله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چی څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عوامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کرسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته څه کول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري؟
یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي زه په دې کې دا د چینه ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېره کوم جنجال د دوه پمنځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدا مېني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کې د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمی شخړې چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسي دوام وکاندي، څومره به عقده او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتېږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده. که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. اېده منفي اغیزه اتنه په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یاد جامعې نه ډېر متنفره شخص اوسي.
خپلواک تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي. دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښيږي. دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې چې په دې شکل باندې کوي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي، لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي هم کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولای شي د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوی ته ډېر سخت ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جارو جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته وسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دی څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک د ننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې دغلته زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم د دې یو فامیل کې راځي چې هغه فامیل کې همیشه جنگ او تریخواله د دوی د مور او د پلار ترمنځ ووسی، نو هغه ځکه دا چې د راضی ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بیرته تربیه ډیره زیاته سخته او مشکله ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنۍ کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی شوي وي. څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبت اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده. آیا موږ کولای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم څه چې نه، د منګ کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګ کم فکر چې ده یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو د داسې تعریف کړه ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازمه ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دي هغه هم په جنجال کې ووسی او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زور مخکې بیايي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغه مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور او کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي، نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه، هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې، او دغه یو غلط عرف ده. په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ، راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړې او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د اساسي بشري حق دی داسې دی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي، نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي، او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې سړی سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړی ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړی خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې سړی ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډیره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټول لپاره چې خوشاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي، طبیعي خبره ده چې دوی به بیلابیلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پانتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نسي ویلای، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بیرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اختای.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي. په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي، هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي، نو هغه دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي. طبعاً چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې ځي، ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دوه پلار مور د دوه په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دوی ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی د پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د امغه وخت د ډیر وړ کتاب نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید تر سره کو. نو د همدغه خاطر دا ډیر اړینه ده، او اصلي علت او عامل د خلکو او د جامعې ترمنځ هم دا ده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي، او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او تبه د تاسو خبرې څه وی چې دوی کله چې یو کورنۍ تشکیلوي، مشران خپل اولادونه ودونه کوي، دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډیره مهمه خو دلته کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره میرمن انتخابوي، نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فاميلي بک ګراوند څه رقم دی، دوی اتیر شوی، د دوی پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي، دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنګ ده، تر څو پوښتنه ترې وشي چې زه غواړم مثلا تا پلاني هلک ته یا د پلاني زوی ته تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو شوی هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک خوښوي نو هغه ته وایي چې زه غواړم د خپل لور تا ته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې د هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام د هلک بیا کور ته جلۍ چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلود، هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر واوسي بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلات په حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه اوسي، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی اوسي یا مور انتخاب کړی اوسي، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جایگزین شي. او بله اساسي هغه دا چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کوي، یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بد خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بد خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوء تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه. فقط په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري، د دوی ژوند خو تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې دو ژوند مخکې تلی ده، شکاک بهي، هغوی به دارن وي، هغوی به استراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري، نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي، چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی، اوسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي، تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
سلامات اوسئ، له تاسو مننه.
ګران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فزان لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلما و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک.
د
درن دوستانو دا و دی اونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مال او ملګری
I'm not afraid. دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو ږغ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه له همدې ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ونکمی ریجینا
گل می سود سر بخار صبح انتظار کوم تو سرم بلو یلار I'm not afraid.